پېښور کې د مازیګر 3 بجې شوردونکو د مشال رادیو د خبرونو په دیو بل غړی کې زه هارون بچا سلامونه او د نوې 2019 میلادي کال پیل مبارکي درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سره بیره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او 19 پروګرام د مشال مرکه درورو خبرونه له ګل ایاز.
د پاکستان فوج مشر لغوان ولسمشر سره د سولې په اړه په مشترکه هڅو خبرې کړي. په هرات ولایت کې وسلوالو دوه فوجي افسران تښتولې دي او د ترکیې چارواکي د هغه وسلوال د نیولو عملیات پیل کړي چې په استنبول ښار کې د نوي کال په شپه 9 کسان وژلي وو. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان فوجي چارواکي وایي د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا له افغان مشرانو سره د سولې او ثبات په اړه په ګډو هڅو خبرې کړې دي. د پاکستان د فوج بیان میجر جنرال آصف غفور پرون په خپل ټویټر پاڼه لیکلي د فوج مشر قمر جاوید باجوا له افغان ولسمشر اجرائیه رئیس او فوج مشر سره په ټلیفون خبرې کړې دي. د میجر جنرال غفور په خبره د پاکستان فوج مشر په سیمه کې د سولې او ثبات په اړه په ګډه کار کولو ژمنه وکړه او افغان مشرانو هم بلنه ورکړه چې کابل ته ورشي. افغان حکومت دغه ټلیفوني خبرو اترو په اړه څه نه دی ویلي، بلخوا پرون د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز هم د سرکاري ټلویزیون ته ویلي چې له افغانستان سره د اړیکو ښه کولو لپاره هلې ځلې کوي. د قبایلي سیمې باجوړ په ماموندو کې نن په ماین چاودنه کې د لوی ویزیو سرتیری وژل شوی. په سیمه کې چارواکو مشال اړې ته وویل چې د ماموندو تحصیل په لره بانډا کې د لوی سرتیری له غرنه راکوزیدل چې پرې ماین چاودنه وشوه. د یادې پیښې ذمهواري تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی منلې ده. د جمعیت علما اسلام فی ډلې مشر مولانا فضل الرحمن پرون ویلي له قبایلي سیمونه بې کوره کړل شوي دي، زر تر زره خپل سیمو ته ستانه کړل شي. پرون په اسلام آباد کې د قبایلي سیمو مشرانو سره د جرګې وروستو مولانا فضل الرحمن خبر اعلان ته ویل
دو بنیادی حصے ہیں، پہلے حصے میں جرگے کی حیثیت
دو بنیادی برخی دی. پدے کے پ لمڑے برخ کے د جرگے حیثیت او د قبائلو د سیاسی مستقبل په حوالہ د هغوی د دریز مسله دا، او دویم سیز چې په هغه کې شامل دی هغه د قبایلی سیمو د بیکوره شو خلکو مسله دا.
مولانا فضل الرحمن زیاته کړه چې د کډوالو بیرته ستنیدو او بیا ودانی کارونو وروسته د اصلاحاتو بهیر مخه ته راوړل شي. پاکستانی چارواکي وایي د قبایلي سیمو کډوالو خپلو سیمو ته د ستنېدو عمل د سخت یخنۍ له کبله اغېزمن شوی. د قبایلي سیمو له قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې مشر خالد خان نن مشال اړې ته ویل چې د وسلوالو پر ضد د فوجي عملیاتو له وجې بې کوره کړل شوي 85% قبایلي کډوال خپلو سیمو ته ستانه کړل شوي دي، خو د سخت یخنۍ له کبله د واپسۍ عمل پرو شوی دی. پاکستانی چارواکو په وار ویلي وو چې د 2018 کال تر پای پورې به ټول قبایلي سیمو کډوال خپل سیمو ته ستانه کړي، خو لا هم د محل 85000 کورنۍ د کډوالۍ ژوند تیروي. په هرات کې د ملي اردو دوه افسران د چشتې ولسوالۍ په اړوند سیمه کې تښتول شوي دي. د هرات د والي بیان جیلانی فرهاد پرون مشال اړې ته ویل د ملي اردو دا دوه افسران په خپل شخصي موټر کې له چشتې شریف ولسوالۍ نه هرات ښار ته په لارو چې وسلوالو طالبانو لخوا وتښتول شول. د هرات والي څو ورځې مخکې بیا رسنیو ته ویلي وو چې په هرات کې د سړو تښتونو پیښې کمې شوې دي. طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. ناټو وای اصلي هدف یې په افغانستان کې د 2018 کال لپاره دا دی چې اجازه ورنکړي دا هیواد د ترهګرو په پټنځای بدل شي. دا خبره په افغانستان کې د ناټو د غوس ملاتړ ماموریت ملکی ویان دی ماریون اوبری پرون شپه مشال اړې ته وکړه. اغلی اوبری وویل ناټو به په دغه کال کې هم له افغانستان سره وي او په خپلو ژمنو ولاړه ده. په افغانستان کې د امریکایي او بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن هم د 2018 کال د پیل د مبارکۍ په مناسبت ویلي چې په افغانستان کې به د سولې او ثبات دښمنان بریالي نشي. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. د ترکیې چارواکي د هغه وسلوال د نیولو لپاره عملیات شروع کړي چې په استنبول ښار کې د نوي میلادي کال په لومړیو ساعتونو کې په یو نایټ کلب کې 9 کسان ووژل. د ترکیې د کورونو چارو وزیر ویل په برید کې 9 کسان وژل شوي چې پکې 15 بهر ملکیان شامل دي. دوی ویل چې په برید کې 9 کسان ژوبل شوي دي چې پکې د 4 کسانو حالت مرګونه دي. راپورونه وایي برید کوونکي چې د سانتا کلاس په جامه کې د نایټ کلب بهر پولیس والی ووژلو او بیا یې په کلب کې دننه په خلکو ډزې شروع کړې. په هغه نایټ کلب کې تر وسبه پوری کسان د نوی کال منځلو لپاره راغون شوی ول. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلی چې د برید مقصد په هغه هیواد کې اړې غړې رامنځته کول دي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ترامپ ویلی د ولسمشرۍ د انتخاباتو په لړ کې په مبینه توګه د روسیې انټرنیټي یا سایبری مداخله په اړه یې معلومات ترلاسه کړي چې راتلونکي اونۍ به یې په ډاګه کړي. ښاغلی ترامپ په فلوریډا ریاست کې د نوي کال جشن ته د تګ په لار کې په دې اړه د خبریالانو د پوښتنې په ځواب کې ویل، زه په داسې شیانو خبر یم چې نور نه دي، تاسې به ترې د سه شنبې یا چهارشنبې په ورځ خبر شئ. د همداراز ویل چې لا هم باور لري د امریکا د ډیموکرات ګوند د مشرانو ایمیلونه د روسانو لورې نه بلکې د بل چا لخوا هک شوي دي. ترامپ ویل د کمپیوټر پر هک کېدو پوهیږي او دا ډېر سخت کار دی چې څوک یې ثابت کړي. تېره اونۍ د امریکا حکومت د هک کولو د ادعا پر سر 15 روسي ډیپلوماټان له خپلې خاورې وویستل او د روسیې پر امنیتي چارواکو او ادارو یې بندیز ولګول. وروستۍ خبر دی د شمالي کوریا مشر ویلي چې هیواد یې د بین البراعظمي بلاستیک میزایل د جوړولو په حتمی پړاو کې دی. کیم جونګ یون د نوي کال په مناسبت په ټلویزیوني وینا کې ویل چې شمالي کوریا په 2018 کال کې جوهري طاقت کې زیاتوالی راغلی او ډېر زر به د بین البراعظمي بلاستیک توغندي صلاحیت ترلاسه کړي. بهرني کارپوهان وایي چې شمالي کوریا لا هم د بین البراعظمي توغندي له جوړولو نه څو کاله شاته دی. بلخوا د جنوبي کوریا وزیر اعظم هونګ کیو هان د نوي کال په وینا کې ویل هیواد باید د شمالي کوریا په وړاندې خپل فوزي بجټ نور هم زیات کړي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مولا مشال رادیو اوریدل چې ګلیاز وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان فوج مشر د افغانستان له ولسمشر سره په ټلیفوني خبرو کې د سیمې د امن او ثبات لپاره د ګډ کار پر خبره ټینګار کړی. د چارو شنونکو هیله مند دی چې دغه خبرو وروسته د پاکستان او افغانستان اړیکې یو څه خوشي.
دغه بیان سره لدی ډیر مختصر وو لیکن تاریخ کې ډیره معنی وه چې رقم تعلقات په ځای باندې ولاړو او هغه خاموشي پکې ماته شوه.
د قبایلي سیمو لپاره له قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداره وایي 50% بې کوره کړل شوي قبایل بیرته خپلو کورونو ته لیږدول شوي. د شمالي وزیرستان یو ځوان چې خپل کلي کور ته ستون شوی د ژوند د بنیادي اسانتیاو د نشتوالي له امله شکایت کوي.
لکه امن وو خو نور پکې هیڅ نو، اوبه نه وې، بجلی نه وه، سکولونه لا نه دي کړه، استادان ورته ناراضي.
او د مشال مرکه د دیونه په خبرونه کې د قبایلی سیمو لپاره د جمعیت اسلام جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې د امیر مفتی عبدالشکور خبري اوري.
د جمعیت علماء اسلام هم دغه رائے ده چې د قبایلو مسلې دي یا د قبایلو د مستقبل فیصلې دي د قبایلو عوامو کې نه بهر څوک.
هله ده مشال رادیو سره اوسه. اولنې موضوع تر زوریدونکو د پاکستان پوځ چارواکي وایي د پوځ مشر کمر جاوید باجوه د افغانستان له ولسمشر اجرایی رئیس او همدارس د پوځ له مشر سره په ټلیفون خبري کړې دي. د پاکستانی پوځ ویاند میجر جنرال آصف غفور پرون په خپل ټوئیټر باندې لیکلي جنرال باجوه له یادو مشرانو سره په خپل خبرو کې په سیمه کې د سولې او ثبات لپاره د ګډ کار اړتیا په ګوته کړه. افغان حکومت دغه ټلیفوني تماس پاړه څنګه دی ویلی. بلخوا د پاکستان وزیر اعظم یو سلاکار هم ویلی چې افغانستان سره د اړیکو ښه کولو لپاره د پاکستان حکومت هلې ځلې روانې دي. احمد الله تفصیل راکوي.
د پاکستان فوج د مطبوعاتو څانګې ISPR مشر میجر جنرال آصف غفور په خپل ټوئیټر پاڼه لیکي چې تیر ماخستن د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوه د افغانستان ولسمشر اشرف غنی اجرایی رئیس عبدالله عبدالله او د افغانستان د فوج مشر سره په ټلیفوني خبرو کې د نوي کال مبارکي او د نیکو هیلو څرګندونه وکړه. د نوموړي تر مخه چې د جنرال قمر جاوید باجوه وینا وه چې د پاکستان او افغانستان امن د منطقې د ګټې لپاره ډېر ضروري دی. د ISPR تر مخه چې د افغانستان مشر ولی جنرال قمر جاوید باجوه ته د افغانستان دورې بلنه هم ورکړه. په پاکستان کې کارپوهان د قمر جاوید باجوه د ټلیفوني رابطې په حق له څه نظر لري. پخوانی سفارتکار ایاز وزیر وایي
افغانستان پاکستان په تعلقاتو کې د فوج ډېر مهم رول دی او دا یو انډیکیشن هم دی چې پاکستان اوس په دې پوه شوی دی. اول هم پوه و خو بهرحال اوس هغه مناخلي چې د افغانستان سره د امن مینټین کول د دوستی ساتل دا انتهایی ضروری دی. دا غی بغیر نه دا افغانستان خورز رات لیشی نه زمونگ امن قائم کدیشی نو دا افغانستان امن دا افغانستان پخپل منز که سلسف صفائی دا انتہائی ضروری دی.
خبریال او افغان چارو نظر لرون کے طاہر خان وای چې د تیرې سمودې راهسې د دوانو ملکونو ترمنځ اړیکې خې نه دي، نو د ټلیفوني رابطه نه معلومیږي چې دوانو ملکونه د پخوا په شان یو وار بیا خپل تعلقات معمول ته راوستل غواړي.
چې کله نوی کال شروع کیږي نو د زوړ کال خلک جایزې اخلي. دغه بیان سره لدې ډیر مختصر وو، لیکن په هغه کې ډیره معنا وه چې کوم یو قسم هغه جمود وو، هغه تعلقات په ځای باندې ولاړو او تګ راتګ پکې نو، هغه خاموشي پکې ماته شوه. بل دا بلنه چې ورکول د افغان مشرانو د پاکستان د فوج مشر ته، نو داسې امکان به وي چې څه ناڅه پرمختګونه شوي وي په دې وروستو کې چې هغه افغان مشران دې ته قانع کړل چې رسمن د پاکستان د فوج مشر هغه ته یو بلنه ورکړي. زما خیال دی څه ناڅه امیدونه او هیلې هغه تړل کېدی شي.
د ذکر دا چې د پاکستان فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا د تیر کال نومبر میاشتې په 9مه نیټه د پاکستان 14 فوجي مشر په توګه چارې سنبال کړې دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د جمعیت علماء اسلام فی ډلې مشر مولانا فضل الرحمن ویلي حکومت دی اول باید له قبایلي سیمو بې کوره کړل شوي خلک داغوی په خپلو کورونو کې ځای پر ځای کړي او وروسته دی په فاټا کې د آئینی او انتظامی اصلاحاتو معرفي کولو خبره وکړي. نوموړي دا څرګندونې پرون ماخوستن په اسلام آباد کې له قبایلي مشرانو سره تر یوې جرګې وروسته له خبریالانو سره کړي. دا چې د فاټا اوسیدونکي د مولانا فضل الرحمن دغه دریځ په اړه څه وایي دا به د سراج ظهیر په رپورټ کې واورو.
د خلیفہ په ماسخوتن اسلام آباد کې د قبیلی مشرانو د جرګې سره ملاقات کې د جمعیت علماء اسلام فی ډلې مشر مولانا فضل الرحمن وویل چې قبیلی ولس ځان له صبا او د ایف سی آر خاتمه غواړي، باید چې حکومت دومره ټول بے کور شوي خلک بیرته خپل کورونو ته ستانه کړي او د هغوی آبادی وکړي. مولانا فضل الرحمن زیاته کړه چې قبایل له خپل کورونو لري د کډوالۍ ژوند تیروي، په داسې حالاتو کې فاټا اصلاحات بې معنی دي. د ده په وینا تر هغه د قبیلی سیمو د سیاسي او آئینی حیثیت بدلون په حواله خبره نشي کېدی تر څو چې د بې کور شو خلکو په مکمل توګه واپسی نوي شوي.
دو بنیادی برخې دي. په لومړۍ برخه کې د جرګې حیثیت او د قبایلو د سیاسي مستقبل په حواله د هغوی د دریز مسله ده، او دویم سیز د قبایلي سیمو د بې کور شو خلکو مسله ده، د هغوی په بشپړه توګه بحالي او هلته ترقیاتي کارونه شروع کول دي، او بله مسله د هغه ځای د خلکو د ژوند معیار د اوچتولو متعلق ده
اور لوگوں کے معیار زندگی کو بلند کرنے سے متعلق ہیں.
د مولانا فضل الرحمن پدی دریز باندی قبیلی اولس سوئی مشال ریڈیو چې د شمالی وزیرستان د ملک عبدالخلیل نو پختل نو هغه وی
اول خو حکومت پاکستان چې کومه کمیټي جوړه کړی او هغه ته مخامخ ټول پارٹیان وی چې دا غدا پس صبح شه زم شه او زم په خپل وای د قبیلی حیثیت په غا باندې مشر په چې مطلب مونږ د خیبر پښتونخوا شه زم شه او محمود خان او فضل الرحمن دا خو اول افاتا کسان دینه یو مونږ ته وای چې ځان ته د صبح جوړه کی.
همداشن چې د مومندو ایجنسی د ملک سید احمد نه په دې اړه مشال ریډیو و پختل نو هغه وی چې ټول قبایل غواړي چې په خیبر پختونخوا کې شامل شي.
واضح ته معلومه را کې صفافی حکومت یو کمیټي جوړه کړ او هغه په ټول ایجنسیان باندې وګرځېدل او ټول خلکو رای واخیستل او دغه دا فیصله وکړه چې قبایل په پختونخوا کې شامل غول پکار دي. زما په خیال کې دا چې پاسه نور څوک ته وي او د خپل اغراض مخاصد جوړ او قبایل به خیرو تر نور نه نواکي.
مشال ریډیو چې د کرمی ایجنسی نه د ملک سید الله جان نو پختل چې تاسو څه غواړئ، نو د هغه وینا وه د قبایلو آبادۍ له 1 کروڑ نه اوړېدلې او دا سیمه د هر قسمه وسایلو ډکه ده، نو باید چې دوی ته ځان له صبح ورکړل شي.
ځکه چې مونږ د پاکستان په وجود کې راغلي دي، مونږ د هغه وخت نه یو ځان ته صبح له کومه ته فاټه یای په پټه په حیثیت باندې مو دا تیا کوله تیر کړو. حکومت نه د مو دا مطالبه ده چې مو ته ځان ته صبح راکړي او دا ایف سی آر قانون خو مکمل ختم کړي لکه څنګه د نورو صبحي قانون دی هغه د مو ته راکړي.
د وزیر اعظم نواز شریف ته سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ فاټه اصلاحاتي کمیټه د قبایلي سیمو د وو ایجنسو دوري کړي او په دې اړه یې په خپل رپورټ کې ویلي چې د قبایلي سیمو زیاتره ولس غواړي چې په خیبر پښتونخوا کې شامل شي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
د قبایلی سیمو لپاره له قدرتي ناورینونو سره د مبارزې د روایي 50% قبایل چې د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوز عملیاتو له وجې بې کوره شوي ول خپل سیمو ته بیرته لیږدول شوي، خو زیاتوي چې په سیمه کې د سخت یخنۍ له وجې د کډوالو د واپسۍ دغه عمل ورو شوی. دا په داسې حال کې ده چې کورونو ته ستانه کړل شوي خلک د دوی لپاره د ژوند د بنیادي اسانتیاو د نشتوالي له امله شکایت کوي. تفصیل د غلام غوث پر رپورٹ کې.
د قبایلی سیمو لپاره د پتونو سره د مبارزې د ادارې اف ډی ایم ای ډایریکټر جنرال خالد خان مشال ریډیو ته وویل چې قبایلی سیمو ته د اتیا فیصد نه ډیر خلک ستانه شوي دي او اوس هم دغه عمل روان دی، خو د جمعي د یخنۍ له وجې دا عمل د سستۍ ښکار دی.
85% پورې خلک لار، 15% پورې خلک چې دی کنه ان شاء الله بس ورسره ورسره ځي. اوس هم روان دي خلک، نورث هم روان دي خلک، ساوت داغه علاقې چې کومې کولاوي دي هغه ته واپس روان دي. دا شانتي کورم کې علاقه ټول کلیر ده، هغه ته واپس روان دي خلک. پای کې نه حویلې چې ستاسو دي چې هغه کې موسم چې دی یخ ته په دې وجه باندې هغه ته ریټرن پاسبل نو. باقي اور هغه ته هم خلک تقریبا ټول لاړه نو، لکه علاقې چې کومې یخې دي بس هغه یخ علاقو ته موږ موسم اجازت ورکوي موږ واپس لیک پر ټول کې.
قبایلی سیمونه تر ټولو زیاته شمیره کې خلک د شمالي وزیرستان نه بیکوره شوي وو، خو چې کوم خلک دغلته واپس شوي هم دي نو هغوی هم د یو شمیر ستونزو سره مخ دي. خبریال رسول داور چې د شمالي وزیرستان سره تعلق لري، هغه د خپلې کورنۍ سره څو ورځې وړاندې خپل کلي ته ستون شوی وو. رسول داور وایي د پوځي عملیاتو وروسته د هغه په سیمه کې د ژوند بنیادي سهولتونه نشته.
دونیم کاله پس مونږ شمالي وزیرستان میرلی تحصیل او ایسوډی کلی ته لاړلو، چې څنګه مونږ تصور کې راوستي و چې مونږ لاړ شو هلته کې به امن وي، هلته خوشحالي به وي، هر څه به وي، خو هلته یو سیزون نور باقی هیڅ نو. لکه امن وو خو نور پکې هیڅ نو، اوبه نه وي، بجلی نه وه، گیس خاص هم نشته، سکولونه لا نه دي کوله، استادان ورته ناراضي. دین علاوه اسپتال سہولیات هغه دي چې بس یو عام میډیکل ډاکټر پکې ناس وي. هلته خلک د دې زینه وبوري د بنو ناغې ته به زمزم وای، هلته وب نشته.
خو د اف ډی ایم ای چارواکي وای قبایلی سیمونه د بیکوره شوي خلکو د واپسۍ عمل اوس هم روان دي او په سیمه کې د پرمختګ او بنیادی سہولتونو کارونه هم روان دي. د اف ډی ایم ای د چارواکو په وینا خواوشا 15000 کورنۍ لا هم خپل سیمو ته ندي واپس شوي. دا دې هم یادوي چې په دغه 15000 کورنو کې د جنوبی وزیرستان ځینې داسې کورنۍ هم شته چې شپږ کاله مخکې د خپلو سیمو نه بې ځایه شوي وي او لا هم خپلو سیمو ته نه دي لیږدول شوي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د مشال ریډیو اوریدونکو، د پاکستان حکومتي او پوځي چارواکي په داسې حال کې 2018 کال د تیرو کلونو پرتلا یو آرامه کال بولي چې په ځانګړې توګه په خیبر پختونخوا بلوچستان صوبو کې داسې خونړي بریدونه وشول چې په تیرو لسیزو کې ساره نه لیدل کیږي. په دغو بریدونو کې په چارسده کې پر باچا خان پوهنتون برید، په کوټه کې پر وکیلانو برید، په مردان کې پر وکیلانو برید او هم په کوټه کې پر پولیسو برید. هغه لوی پیښې دي چې یو د پام وړ شمېر خلک پکې ووژل شول. په پېښور کې د مشال رادیو خبریال شبیر احمد جان دې موضوع ته کتنه کړې او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
په پاکستان کې 2018 کال کې هم د تیرو کلونو په شانتې غټې غټې د ترهګرۍ پیښې شوې چې پکې هم د دغه کال شروع او لومبۍ میاشت کې په 14 جنوري په کوټه کې په پولیس سنټر برید چې پکې خوشا 15 کسان وژل شو، د هغې ورځ وروسته باچا خان پوهنتون چارسده کې د وسلوالو خونړۍ برید چې پکې 23 کسان وژل شو چې زیاتره پکې زده کوونکي وو. همدغه وروسته د چارسده شفقت قچرو کې بیا پېښور صدر کې د سرکاري ملازمینو د سیکټریټ په بس کې دغه رنګ د پنجاب صوبې لاهور ښار ګلشن اقبال پارک کې چې پکې د 70 څخه زیات کسان وژل شو. دغه وروسته د کال له ټولو زیات خونړۍ برید په کوټه وکیلانو چې پکې د 70 څخه زیات وکیلان او پولیس والا وژل شو. بیا د مردان قچرو کې هم زرمرګي برید خوشا 16 کسان وژلي وو او دغه رنګ د قبایلي سیمو امن ایجنسۍ په یو جومات کې هم زرمرګي برید 28 کسان وجلی وو. او دین علاوه خوزدار سیمه کې د شاه نورانی یو مزار باندې ځانمرګي برید شو چې پکې د 500 څخه زیات کسان وجلی شو. د دین علاوه هدفي وجنې او وړې چودنې هم شوې دي. خو د جون بیلابیلو طبقو سره تعلق لرونکي او د سیمې په حالاتو نظر لرونکي وایي چې د 13 کلونو په نسبت 2018 لږ شانتې پر امن تیر شوی دی. په پېښور کې د انګریزي ورځپاڼې د نیوز سره کار کوونکي خبریال یوسف علي مشال لیډو ته په دې باب لوایي
خراب واقع دي ډېر زیات زارون جان پکې شوی دی او زما په نظر باندې دا کال نسبتا ښه و او په دې پېښو کې زه وایم چې په روزانه نکران داسې واقع کېدی او داسې یو وخت راغلی و تاته به یاد شي چې په کومه دماکه کې به شپږ یا اووه کسان مړ شي نو مونږ به خدای شکر دی کسان پکې کم مړ شي دا زمونږ حال و لکه مونږ د هغه تنقل سره څومره عادت شوي وو
دا چې کوم هغه وجوهات وو چې 2018 کې دغه د ترهګرۍ پېښو کې کمی راغلی دی نو پېښور هایکورټ کې کارکوونکي سینیئر وکیل قمر ندیم وایي چې د جون په میاشت 2016 کې چکم د پاکستانی امنیتي ځواکونو لخوا ضرب عضب عملیات پیل شو یا دغه شان په کراچۍ او د ملک په نورو برخو کې د وسلوالو په ضد عملیات پیل شو د هغې په وجې دغه ترهګرۍ پېښو کې کمی راغلی دی
زما په خیال باندې خو دغه چې کوم فورسز خپل کاروایانې کړي دهشتګردو دهشتګردو تنظیمونو خلاف ټول ملک تقریبا هر چاته چې هغه کېږي ډېر کسان یې ارسټ کړي دي نیولي دي څه سزا کړي دي که تاسو وګورئ نو کراچۍ کې چکم کاروایي شو
دا بیلابیلو طبقو سره تعلق لرونکي خلک وایي چې 2018 کال د تیرو کلونو په نسبت کم و خو چې باید د پاکستان امنیتي ځواکونه او سیاسي ګوندونه د دغې وسلوالو په ضد همدغه رنګ یو موټی شي نو راتلونکي کلونه به د دې نه هم پرم نه وي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د خیبر پښتونخوا د پولیسو د معلوماتو تر مخه د 2018 کال په لومړیو لسو میاشتو کې په ټولو صوبه کې ټولې ټالې 228 ښځې وژل شوې دي چې 9 ورڅخه د ناموسي وژنو په زمره کې راځي. خو د ښځو حقونو فعالان بیا وایي په خیبر پښتونخوا کې ناموسي وژنې تر هغې ډېرې شوې چې د صوبې پولیس یې یادوي. له پېښوره ځلان یوسفزی معلومات راکوي.
د خیبر پختونخوا د پولیس د ادارې نه مشال ریډیو ته ترلاسه شویو معلوماتو تر مخه د 2018 کال په لومړۍ لسو میاشتو کې ټوله صوبه کې سلوي خزې د ناموس په نامه وجلی شوې دي. خو د بشري حقونو لپاره کار کوونکي مدني فعال قمر نسیم دا شمیره ډېره کمه بولي. نوموړی وایي چې یوازې په اخبارونو کې د ناموسي وجنو له نوي زیاتې پیښې رپورټ شوې دي. قمر نسیم زیاتوي چې د صوبې په ځینې برخو کې د ښځو سره د زور زیاتې پیښې په تاڼو کې له سره نه رپورټ کیږي. د پولیس د ادارې د شمیرې تر مخه د 2018 کال د جنوري له میاشتې تر اکتوبر پورې په ښځو باندې د جنسي تیری 160 پیښې، د تیزاب اچونې یوه پیخه، په دفترونو او د کار په ځایونو کې د تنګولو 104 پیخې، او په ښځو باندې د کور دننه د وهلو، ټکولو او زور زیاتی 109 پیخې رپورټ شوې دي. د عورت فاونډیشن غړي شبینه ایاز وایي چې ښځو سره د زور زیاتی د پیخو شمیره معلومول ممکن نه دي، ځکه چې د داسې پیخو زیاتره خبرونه له کوره هم بهر نه راوځي. نوموړی زیاتوي چې ښځو سره د زور زیاتی د پیخو د سیواوالي لاملونه ناپوهي او د ادارو او قانون کمزوري ده. د پاکستان د بشری حقونو د کمیسیون تر مخه کال 2015 کې په ټول ملک کې 1690 خزې د ناموس په نامه وجلې شوې وې. د ناموسي وجنو د مخنیوي لپاره د 2018 کال د اکتوبر په میاشت کې د پارلمان مشترکه غونډې نوی قانون پاس کړو چې تر مخه به یې د ناموسي وجنو مجرمانو ته د 500 یا کم نه کم د عمر قید سزا ورکول کیږي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش، په لنډو صفو 2113، 14500، 18300 او 15200 کلو هرڅه اوریدل شي.
اردونکو ناټو وایي په 2018 میلادي کال کې تر ټولو لومړی دا هدف تعقیبوي چې افغانستان بیا د ترهګرو په پټنځای بدل نشي. دا خبره په افغانستان کې د ناټو ملکی ویاندې ماریون اوبری مشال ریډیو ته وکړه. ویل چې ناټو له افغانستان سره د مرستې په خاطر په خپلو ژمنو ولاړ ده. هغه اوبری همداراز وویل افغان حکومت هم باید د اصلاحاتو راوستلو په برخه کې د ناټو متحدینو یې تمې جواب کړي. صفی الله ستانکزی تفصیل لري.
اغلی اوبری وویل ناټو په دغه کال کې هم له افغانستان سره وی او په خپلو ژمنو ولاړ ده.
At the
Warsaw Summit last July, جولای په میاشت کې د ناټو متحدینو په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت تمدید کړ. هغوی دا ماموریت له 2014 تر 2018 ته نوې کړ. همدارنګه ژمنه وکړه چې تر 2020 کال به د افغان پوځیانو تمویل ته دوام ورکوي او د دوامدار سیاسي او عملی مشارکت په سر به له افغان حکومت سره هم کار کوي. زموږ اصلي هدف لا هم دا دی چې پرې نګدو افغانستان د تروریستانو په پټنځای بدل شي او همدا هدف به په 2018 کال کې هم تعقیبوي. افغانستان کې د امریکایي او بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن هم د 2018 کال د پیل د مبارکۍ په مناسبت ویلي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات دښمنان به بریالي نه شي. ناټو اوس وخت په افغانستان کې 13,302 سرتیري لري چې د افغان پوځیانو پر روزنې، مشورې او مرستې بوخت دي. د غوڅ ملاتړ د ماموریت ملکي ویاندې ماریون اوبری وویل ناټو د خپلو همکاریو او مرستو په ځواب کې له افغان حکومت هم ځینې تمې کوي. غواړو د افغان حکومت د اصلاحاتو په اجنډا په خاصه توګه له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د پرمختګونو د دوام شاهد اوسو. موږ دا هڅه هم کوو چې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د پروسې پرمختګ وګورو او په دې اړه موږ د سیمې له ټولو لوریو د رغنده رول غوښتونکي یو. اخو په افغانستان کې د اروپایي ټولنې خاص استازي او سفیر فرانس مایکل میلبن په خپل ټویټر لیکلي چې زه په 2018 کال کې په افغانستان کې سوله غواړم، د افغانانو لخوا سوله او د افغانانو لپاره سوله. تمه ده په 2018 کال کې د افغان ملي پولیسو د روزنې او مشورې لپاره د اروپایي ټولنې ماموریت دویم پړاو هم پیل شي. نړیوالې ټولنې د اروپایي ټولنې په شمول ژمنه کړې چې تر څلورو کلونو پورې له افغانستان سره 15.2 مليارد ډالر په سیاسي، مالی او اقتصادي برخو کې مرسته کوي. ناټو په داسې حال کې د افغانستان د امنیت د ټینګښت لپاره په خپلو ژمنو یو ځل بیا ټینګار کړی چې 2018 کال د افغانانو لپاره تر ټولو خونړی کال بلل شوی او معلومه نه ده چې څنګه به افغان پوځیان د مخالفینو په لمنځه وړلو برلاسي شي څو 2018 کال د 2018 کال تکرار نه وي.
دا مشال ریډیو دا
نن د ترکیه په استنبول کې پر یو نایټ کلب برید شوی چې په کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي او لسګونه نور ژوبل شوي دي. دا برید پر هغو کسانو شوی چې د نوي میلادي کال د پیل خوشاله یې کولې. سپینې ماڼۍ دغه برید په سختو ټکو کې غندنه کړې ده. پر دې موضوع د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ له انیسه اجمل اورو.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګلی کې نن د ترکی په استنبول ښار کې پر یو نایټ کلب په برید کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي او شاوخوا 9 ژوبل دي. د کورنیو چارو وزیر سلیمان سویلو ویلي چې په وژل شوو کې 14 تنه بهر ملکیان دي خو نوموړي یې د شناخت په اړه څه نه دي ویلي. بیګا د ورتاکوی سلی ریانا کلب ته یو وسلوال داخل شو او په هغه شاوخوا 1500 واخلي تر 200 کسانو پورې ډسې پیل کړې چې د نوي کال په مناسبت سره دغه ځای ته راغونډ شوي وو. رپورټونه وایي ځینې کسان د ډسو نه د بچ کېدو په خاطر د پیښې له ځایه وتښتېدل خو د سلیمان سویلو په خبره وسلوال بیا هم په ګڼه کې ولاړ وو. د استنبول ګورنر واسف شاهین د برید یو ترهګره پیښه ګرځولې ده. د میډیا د سنو رپورټونو تر مخه وسلوال تن کلب ته د داخلېدو پر مهال د سانتا کلاس جامې اغوستې وې. سپینې ماڼۍ د استنبول د دې پیښې غندنه کړې او دا یې له ظلمه ډکه ترهګره پیښه ګرځولې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما هدایت ورکړی دی چې له ترکیې سره به پوره همکاري کوي. د نوي کال د لمانځلو په مناسبت سره په استنبول کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي وو او د رپورټونو له مخې شاوخوا 10,000 پولیس په ډیوټي وو. په 2018 کال کې استنبول او انکارا ښارونه د ګڼو ترهګرو بریدونو سره مخ شوي دي. له دې وړاندې د دسمبر په 10 نیټه په استنبول کې د یو لوبغالي بهر په دوو بریدونو کې 40 کسان وژل شوي وو او شاوخوا 109 زخمیان وو.
دا مشال ریډیو دا
په پیښور کې د مازیګر 3:30 کېدونکې د اوریدونکو د ګلیاز نه د خبرونو لنډیز اورو. د
د پاکستان فوجي چارواکي وای د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا له افغان مشرانو سره د سولې او ثبات په اړه په ګډو هڅو خبرې کړې دي. د پاکستان د فوج وایان میجر جنرال آصف غفور پرون په خپل ټویټر پاڼه لیکلي د فوج مشر قمر جاوید باجوا له افغان ولسمشر اجرائیه رئیس او فوج مشر سره په ټلیفون خبرې کړې دي. د قبایلي سیمې باجوړ په مامندو کې نن په ماین چاودنه کې د لیویز یو سرتېری وژل شوی دی. د یادې پیښې ذمهواري تریکې طالبان پاکستان وایان محمد خراسانی منلې ده. د جمعیت علما اسلام فیډلي مشر مولانا فضل الرحمن پرون ویلي له قبایلي سیمو نه بې کوره کړل شوي دي زر تر زره خپلو سیمو ته ستانه کړل شي. پرون په اسلام آباد کې د قبایلي سیمو مشرانو سره د جرګې وروستو مولانا فضل الرحمن خبریالانو ته وویل چې د کډوالو بیرته ستنېدو او بیا بدانۍ کارونو وروستو دي د اصلاحاتو بهیر مخته راوړل شي. پاکستاني چارواکي وایي د قبایلي سیمو کډوالو خپلو سیمو ته د ستنېدو عمل د سختې یخنۍ له کبله اغېزمن شوی. دا خبره د قبایلي سیمو له قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې مشر خالد خان نن مشال راډیو ته کړی. په هرات ولایت کې د ملي اردو دوه افسران د چشت ولسوالۍ په اړوند سیمه کې تختول شوي دي. وسوال تر اوسه پورې په دې اړه سندې ویلي. ناټو وایي اصلي هدف یې په افغانستان کې د 2018 کال لپاره دا دی چې اجازه ورنکړي دا هیواد ترهګرو په پټنځای بدل شي. دا خبره په افغانستان کې د ناټو د غوس ملاتړ ماموریت ملکی بیان دی مارین اوګوري پرون شپه مشال راډیو ته وکړه. د ترکیې چارواکي د هغه وسلوال د نیول لپاره عملیات شروع کړي چې په استنبول ښار کې د نوي میلادي کال په لومړیو ساعتونو کې په یو نایټ کلب کې 9 کسان ووژل. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي د ولسمشرۍ د انتخاباتو په لړ کې په مبینه توګه د روسي انټرنیټي یا سایبري مداخلې په اړه معلومات ترلاسه کړي چې راتلونکي اونۍ به یې په ډاګه کړي. او د شمالي کوریا مشر ویلي هیواد یې د بین البراعظمي بلاستیک میزایل د جوړولو په حتمي پړاو کې دی.
او سرودونکو د مشال مرکه 19 پروگرام درته اورو چې د خبرونه په پیښور کې د مشال رادیو خبريال خالد خان جوړ کړی دی.
ګران اردوونکو په مشال مرکه کې د خپل قربا خالد خان نیک پیرزونه او سلامونه قبول کړي. دا سات را سره د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ډلې قبایلی سیمه د پاره چې دای کوم امیر دی دغه ګوند او بیا د مولانا فضل الرحمن جمعیت العلماء اسلام مشر چې دی مرکزی مشر اغی ته په قبایلی امورو د اغی کوو نو سلاکار هم دی مفتی عبدالشکور صاحب را سره ملمه دی. دا اغی نه با دا اغی د ګوند چې سم موقف دی د قبایلی سیمو پاکلا د دې د ګوند خپل دریز لري چې دې د انزمام پاکلا سوی او بیا د اصلاحاتو پاکلا سدا کوي. مونږ سه ډیر مننه چې مونږ ته مو دغه وخت راکو کول مو د خپل ځان پاکلا وې چې تاسو د کوم سیمې سره تعلق لري او په جمعیت العلماء اسلام کې د کوم وخت نه تاسو.
بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم خو عبدالشکور دی او ما افتا کړی دا نو ما د خلک مفتی عبدالشکور وای. د جمعیت العلماء اسلام سره زما تعلق اولنۍ دی. ما بلې پارټۍ سره ژوند نه دی کړی. زه د جمعیت العلماء اسلام سټوډنټ لایف نه جوائن کوم او زه د جمعیت العلماء اسلام د صوبې صدر پاتې شوم. هغې نه بعد د جمعیت العلماء اسلام د دغې خیبر پختونخوا شه هم زه نائب جوائنټ سیکرټری او دارنګي مختلف عہدو باندې پاتې شوم. اوس د فاټ امیر یم او د اف آر لکی سره زما تعلق.
تاسو دغه زده کړې کوم ځای کړې دي؟ علمي زده کړې مو کوم ځای کړې دي؟ کوم ځای نه تاسو دغه مفتی دغه پورې دغه درجه ته رسیدلې؟
جی ما زده کړې خو مختلفو دینی مدرسو کې کړې دي. د جامعه خلیمیه پیزو مشهور دینی اداره ده. انار لوم چک ډډان بنو مشهور دینی اداره ده. او بیا ما ډیر ژوند چې تیر کړی د علوم حقانیه اکوړه خټک چې ډیر مشهور دینی علمي اداره ده. او هغه کې ما تخصص استاد مفتی سیف الله صاحب چې هغه د علوم حقانیه د افتا صدر دی اوس هم. او هغه نه علاوه ما د شاول الله صاحب فلسفه د شاول الله اکیډمي حیدرآباد کې غلام مصطفی قاسمی رحمه الله چې د عبید الله سیندی رحمت الله علیه شاګرد هغه نه ویلې ده. او دارنګي سیاسيات او علمی تفسیر ما د قاضی فضل الله جان ایڈوکیٹ صاحب نہ کړی دي چې سابقه مینې دا ثواب هم پاته شوی دی.
مفتی شکور صاحب نن به زمونږه د موضوع وی کم قبایلی سیمو پاک لا چې کم د اصلاحاتو خبره کیږي یا د اغې د انضمام خبره کیږي. ستاسو ګوند ځان له یو دریز لري. ځین سیاسي ګوندونه غواړي چې فاټا یا قبایلی سیمې دی په خیبر پښتونخوا کې زم کړی شي. ستاسو دریز دی.
زه خو د مشال ریډیو شکرګزار یم چې ما ته تاسو نن دا موقع فراهم کړه. اول خو زه دا وایم چې مولانا فضل الرحمان صاحب خو تاسو ته پته دی مصروف لیډر دی، خو چونکې د هغه رائے دادا سوچ دادا چې د قبایلی سیمې مسلو په باره کې زما د قبایلو تنظیم موجود دی، باید چې د هغو رائے به په دې کې ډېره زورور وي. او مولانا فضل الرحمان صاحب هم دغه رائے ده، د جمعیت العلماء اسلام هم دغه رائے ده چې د قبایلو مسلې دي یا د قبایلو د مستقبل فیصلې دي د قبایلو عوامو کې، نه بهر څوک. نو په دغه بنیاد باندې مونږ د قبایلی عوامو ترجمانی ښه کولی هم سو، او د مولانا فضل الرحمان صاحب هم دا خواهش ده چې قبایلی ترجمانی دی، قبایل هم وي. نو د قبایلو په باره کې زمونږ دریځ دا دی چې جمعیت العلماء اسلام غواړي چې د قبایلو د مستقبل فیصله دي د قبایلو عوامو کې، ځکه چې مونږ جمهوري خلک یو. او چونکې د پاکستان موقف دا ده چې د کشمیر په حواله باندې دي د عوامو رائے احترام وکړي شي، او په ټوله دنیا کې هم دا مسلمه خبره ده چې سرته هم داسې یو مسله پیش کیږي په هغه باندې عوامي رائے اخیستل شي. یورپي یونین نه چې کله اوس هلته لندن نه او دغه علاقې خلک وتل، نو بیا هلته ریفرینډم طرف ته مخه کړه. نو مونږ دا غواړو چې د قبایلو وطن دي، د قبایلو ځمکه دي، د قبایلو پراپرټی ده، نه د قبایلو عوام دومره حق نه لري چې د قبایلو د مستقبل د جغرافیا د فیصلې چې د دوی جغرافیا د چا سره پیوستي، د هغو انتظام دسی، د هغو قانون دسی، له دوی نه کم از کم تپوس نه دی پکار. نو ډیر خلک دا وایي چې امایدینو نه مونږ تپوس کړی ده، او هغه امایدینو رایه هم غلطه پیش کړه. دویمه خبره دا ده چې دغه رنګ خو اول زمونږ ایمینیز به په امایدینو جوړېدل، خو به عوامي رایه
خبر ہو کہ تاسو یو جمہوری گوند دی، جمہوری عمل باندھے یقین ساتے دغه قبایل او د قومي اسمبلی تم خلک خپل نمائندگان لیگلی دی، او بیا په سینټ کې هم د دې نمائندگان شته. دغه خبره خو اغیر او چته کړی دغه بل په قومي اسمبلی کې ډومبي د دغه خلکو کم نمائندگان چي دي، نو دا قبایل او خبره نه ده، دا جمهوریت عمل نه ده. تاسو
جی مونږ هم دغه خبره کو چې د قبایل او کوم نمائندگان دي، دا واقعي چې ډیر لوی خبره ده چې هغه د جمعیت العلماء اسلام موقف سره دي، او دوی د قبایلو دا سره ظلم خدا دی چې دا وامن دا غو د نمائندگانو رائے هم هاي جک سوي دا، او په غلط انداز پیش سوي دا. د قبایلو مشران د جی جی جمالی په قیادت کې د قبایل امن کانفرنس جمعیت العلماء اسلام کړو په 18 دسمبر باندې، پاغه کې شرکت وکړو، او دای اویل چې سونه ان سلور نه علاوه تمام قبایلی پارلیمنٹیرین اغا انضمام په خیبر پختونخوا کې نه غواړي. جی جی جمال زمو په پروگرام کې تقریر وکړ،
جی جی جمال نه علاوه سو کسانو تاسو نوم اخیسته شه؟
جی زه نوم اخیسته سم. مونږ سره د دغه شپې باندې هم اشایه کې بلا جناب اکرم خان دورانی صاحب اشایه کړې وه، یو لس پارلیمنٹیرین پاغه کې شریک وو، او دین علاوه جلسې ته زمونږ شپږ کسان حاضر وو. نو بسم الله صاحب، بسم الله جان صاحب پاغه کې موجود وو، بیل الرحمان صاحب پاغه کې موجود وو، پاغه کې هلال الرحمان صاحب موجود وو، پاغه کې جی جی جمال سے خپل موجود وو.
بالکل تاسو خبره کوي چې سیاسي او جمهوری عمل پکار دی، خو ګورو نو ډیر سیاسي ګوندونه دغه فاټه سیاسي اعلان تاسو هم برخه پاتې شوی وي، اغه یو طرف ته دي، تاسو بل خو لکه سیاسي رائے خو هم اغه هم جوړي.
جی مونږ خو دغه د افسوس اظهار کوو چې سیاسي خلک تي خو سیاسي رائے نه مني. جمهوریت یو په پاکستان کې خوخته خو په فاټه کې خوخ نه ده. نو وزیر اعظم خو دې په عوامي رائے جوړي گی جی، او ایمینی دی پا عوامی رائے جوڑی گی، خود فاٹا دا مستقبل فیصلہ دی دا فاٹا دا عوام پر رائے نکی گی. نو مون خود دوی دی اقتضاد تا حیرانی چی سنگی جمہوری گندو نئے ہو، سنگی جمہوری تنظیمو نئے چی پا فاٹا کی دا عوام رائے ترخپون لاندے کوئے. نو مون خود پا غو مانے ہم افسوس کو
تاسو هغه سره ولې نکی نه یو مناظره وکړي چې یاره تاسو دغه خبره وره او غی تاسو خبره وره
دا دې ډیر خیسته خبره وره. خالد خان مونږ د دې دعوت ورک چې تاسو راځي مونږ سره کې نه، دا سیاسي اتحاد کسان رااله، پاغه کې جنگ ریز ګرو کېټ صاحب وو، پاغه کې رحیم شاه صاحب وو، پاغه کې ازر نور افریدی صاحب وو، مونږ خبره ور سره کړی دا، او دا ټول خبره ز په یقین سر درته وایم چې مونږ تخپل درس پیش کو، دوی تخپل درس پیش کو، به هم پاغه دلایل ویل سم مناظره وسو. زر نور افریدی ویل مفتی صاحب استاسو د دلایلو مونږ سره هیڅ جواب نشته، په دې زه شکریا ادا کوم چې د حق وینا التماس را وکړله، او وی ویل چې استاسو د دلایلو هیڅ جواب نشته، خو مونږ چونګې ډيري سیاسي پارټي خام خاز مونږ ملګرتیا وکړي. نو التما دا ورته چې دا زما ذاتی معاملې وې، دښمنی وې، اسوې، ما به تاسو د پاره بالکل قبایلی جرګه منو، مونږ به معاف کړی وې، خو زما د قوم د مستقبل خبره ده، زما د بچو خبره ده. په صوبې په انضمام کې چې ته ما ته سمري ګټه خای، آیا هغه په صوبی جوړولو کې نشته؟ زه دا وایم چې په صوبی جوړولو کې ځان ته صوبی جوړولو کې هغه ګټې شته چې په انضمام کې نشته، نو د قبایلو بچي ولې زه تباه کړم؟
مفتی صاحب درې رائے دي. یا خو غواړي چې د قبایلي سیمې دې په خیبر پښتونخوا کې زم شي، یا د ځان لا یو ځانګړی صوبه جوړ کړی شي، یا ایجنسی کونسل. ستاسو ګوند کوم ته ترجیح ورکوي چې څه شي؟
زمونږ جی د جمعیت علماء اسلام د مرکز خدا سوچته چې مونږ د فاټه په عوامي فیصله کې مونږ مداخلت نه کوو. هغه وایي چې عوامونو ته پوسو شي، خو زمونږ د فاټه د جمعیت علماء اسلام د عوامي رائے د اخستلو نه بعد چې مونږ ډیره سروي وکړه، کوشش مو کو، منډه مو والا او په ټول فاټه کې وګرځیدلو، نو زمونږ دا رائے جوړه ده چې فاټه د الګ صوبه سي، او د فاټه چې الګ صوبه سي نو په دې کې وا فاټه عوامو ته ډیر خیر وي، ځکه چې بیا به نفسي واډ کې زما ځان ته خپله مستقله برخه یې زه به خپله لګوم، خپل به مې وزیر اعلی، خپل به مې گورنر وي، او 32 ډیپارټمنټ دا به مې ټول خپلی سیر د فاټه په ترقۍ باندې بیا هغو توجه مرکوزوي، ما به خپل های کورټ وي، او زما به مسایل به په اسانه باندې حل کیږي، او زما به خپل یو نظام وي. زه به د شریعت مطالبه کولی سم، آئین ما ته اجازه راکړې ده چې هرې صوبې ته حق ته، نو زه به په هغې کې شریعت د عوامي جمهوري رائے په طریقې هغه نافذولی سم. او دویمه دا ده چې بیا به زما راهداریو ما ته پوره حق ملاویږي، زما د اوبه خو ټولې د فاټه دي، ځکه چې کاته دریا سوات ته وګوري خو په مامند ور تیریږي، دا منډا ډیم زما دی، جی ګومل زام ډیم زما دی، بنو بارانی ډیم زما دی، اف آر بنو کې دی، دریابونه زما دی، رهدارې زما دی.
مفتی صاحب کو ګور، تاسو په وفاقي حکومت کې تاسو دغه برخه یې، تاسو په کې وزیران دی په فیډرل کابینټ کې، دې لپاره یو ریفارمز کمیټه جوړه شوې سرتاج عزیز په مشرۍ کې، هغه بیا خپل یو سفارشات ورکړل چې دا د انضمام د دې اوښې دا د زم کړی شي. دا هغه نه پس تاسو بیا خبره دا ریفرنڈم وکړه، او کنه په کار دا و چې دا خبره تاسو مخکې کولی.
ډیره خسته خبر دی وکړه خالد خان. اصل خبره دادا چې جمعیت علماء اسلام یو سنجیده تنظیم ده، سنجیده جماعت ته هغه دا وایي چې مونږ په دې باندې اعتماد وکړو، چلو ځه د فاټه د پاره کمیټه جوړ سه. اگر چې مونږ ته تخفضات وو چې له بهر نه د کمیټه جوړ کړله، په کار دا و چې د فاټه نمائندگان هم شامل وي، خو بیا یې بهرحال جوړ کړه. چې کله جوړ کړه مونږ چلو ځو دبا وزټ تیو کی، نو هغه تقریبا اوی جنسیو او شپږو افارونو سره مرکې وسوي، او د هغو ټولو مرکو رپورټ مونږ سره ستا ده، او هغه ټولو دا رائے ورکړه چې انضمام نه منو. اکثریت 80-85% نه زیاتو خلکو دا رائے ورکړه چې مونږ انضمام نه منو، نو چې دا رائے دوی خلاف حقیقت پیش کړه، بیا مونږ مجبور شو چې آواز به اوچتو. نو مونږ خو ویل چې دوی به اعتماد وکړو، خیر ده، خو چې کله دوی مونږ ته دھوکه راکړه، ا د فاټ عوام سره دھوکه وکړله، او هغه د فاټه د قبایلو د امایدونو رائے غلطه پیش کړه، او اوس ورته چیلنج کوم. او دغه کمیټې سره زه 17 دسمبر باندې مولانا صاحب زه کینولی، مفتی جاج صاحب کینو، دورانی صاحب پخپل پاغه کیناستو، زمونږ جمال الدین صاحب صالح شاہ صاحب پاغه کیناستو، مونږ الته چیلنج کړو چې د کوم خلکو نه تا رائے اخیستې، دا خو ډیر محدود کسان دي، راځه دا مونږ سره کینو، او دغه نه به رائے واخلو، ووټ به پکې وکړو، دغه لږ کسانو کې به ووټ وکړو. که دغو کسانو انضمام غوښتل مونږ بیا تیار یو، خو دغو ډیر ظلم وکړو د کمیټې والو، نو بیا مولانا فرمان مجبور شو او په پارلیمنت کې دا خبره پورته کړه چې د عوامو رائے دا ته ناخلی، دا ظلم ده، او دا رپورټ تا غلط پیش کو، دغه بنیادی خبره ده.
مفتی صاحب که یو وضاحت تو که استاسو دا گند پاکلا دا خبره کیگی لکه زنه وی متیرا افسیار او دا انزمام یو بل سر ترینو دا افسیار پاکلا تا سوائی چه یرا دا انگریز دا وقت دا قانون پا قبایلی سیمو که اوسم دا غا ده، نو دا غی پاکلا ستا اوسو دریز ده.
خالد خان دا خود پا دی خبر خب ہوئیگی چه که دا فات انزمام وسی صوبه که یا کفاټ ازان د صوبه جوړ شي، نو اف سی آر په دغه صورت کې څه پوزیشن دی؟ بیا موږ خو جمعیت علماء اسلام د اول روزی نه د اسلامي منشور کایل ده، موږ خو فاټ پری د اپ پنجاب او پسند او خیبر پختونخوا کې د اسلامي نظام دایو دا یانیو، او دا وجه چې میمی حکومت جوړ الته خو 18 ترمیم نو پاسو عدالت موږ حزب بیل د شریعت یو صورت پیش کړو، مونگ نه دا فرنگی یو نظام نه منو، نه دا قبائلو سسٹم دا افسیار کائلو، او نه دالتا دا کچارو کی چی دا کم انگریز نظام دا دوی چی کم نظام دا، دا مونگ وایو چی آغا دا تازیرات ہند تسلسل دا، دا هم کالا قانون دا، اگا کالا قانون دا، یو تا کالا ویل او بل تا سفید ویل دا ظلم دا، مونگ شریعت تا سفید وایو، مونگ وایو چی قبائل دیر تکڑا مسلمانان دی، دیوی عقیدی مسلمانان دی، اگا شریعت غواڑی، اگا اسلامی نظام غواڑی، نو قبائلو تا دی خالص شرعی اسلامی نظام ورکړی.
تاسو غواړئ چې لکه څنګه قانون په نور پاکستان کې دی، او په قبایلو کې هغه قانون دغه شي لکه خبره اوږدوې ما افسیار غواړی که نه افسیار خو داسې دي په کار دا دی چې ستاسو مخالفین وایي که مولانا صاحب وایي چې د قبایلو دپاره افسیار ښه دی نو په کار چې د ډیر اسماعیل خان دپاره مي د کوټې دپاره مي د پېښور دپاره مي د دې څه وضاحت
چېرته مولانا فضلرحمان دا ویلي چې افسیار زه غواړم نه قبایلو ته غواړم نه لاندې غواړم مولانا فضلرحمان لاندې او باندې په قبایلو کې او په سټل کې اسلامي نظام غواړي مونږ نه افسیار غواړو او نه دا د نظام غواړو خالص شری نظام غواړو
ریفرندم غوښتنه خو کوي کنه تاسو د ریفرندم
جی مونږ د ریفرندم په دغه صورت کې غوښتنه کوو چې دوی وایي چې د فاټه 80% خلک انضمام غواړي نو په دغه بنیاد مولانا صاحب وته چې ټیک تا دا غزا د میدان راځه عوامي رائے به واخلو چې کدا ټول فاټه عوام دا غواړي چې انضمام دی اوسې مونږ تیار یو کني فاټه عوام خدا نه غواړي نو دوی د راه فرار ولې اختیار کړی دا ل ریفرندم نه ل عوامي رائے اخستل نه ریفرندم نه چې عوامي رائے واخستل شي
ریفرندم مخکې شوی تر د پاکستان کې داسې حالت
پاکستان جوړ پر ریفرندم دی اشنا پاکستان پر ریفرنڈم جوړ سوی دی اوم زه دغه وایم چې دغه پاکستان کې مخکی ریفرنڈم هم سوی دی اوم دغه پاکستان په کشمیر کې د عوامي رائے خبره نه کوي
په خیبر پختونخوا چې کله سوات او دیر شامل کې شاملې دو دغه ځان ځانګړي ریاستونه هغه لپاره ریفرنڈم شوی او عوامي رائے حاصل شوی
دی خبره باندې ځان پوي کوي د اریا ستونو د هغه والیان بادشاہان وو اپا فاٹا کی سوک بادشاہ نستا دا پا خبر اپوی سوی التا جو ملوکیت یو نظام و آغو چی سب غختل آغا بکی دل آزان تا دنیا وا او زمونگ زان تا دنیا دا دا فاٹا کیاست پا ملکن ایجنسی بانده ما کوا فاٹا عوام آزاد عوام دی آغا دا چا غلامان ندی نو آغا بانده سب بادشاہت مسلط تا آغا دا خپل رائے مالکان دی او التا دا سواد خلق دا دیر خلق دا خپل رائے مالکان نو التا بادشاہت پی مسلط
تا سو سکنا چی دا سواد خلق و دا دیر خلق چکل پر ریاست کیو نو هغه وخت کې ډیر زیات ترقی یافته او تعلیم او سہولیاتو کې اوس دي
جی تسواتیان نو اوس تاسو کا چې هغه دا والی صاحب د زمانه اوس هم ارمانو کې مجموعی ترقی خو په ټوله دنیا کې روانه ده هغه بکیږي خو چې کومې زمانه کې د سوات ریاست او هغه زمانه کې د عام پاکستان او تر عام خیبر پښتونخوا نه په سوات کې ترقی الته هم ډیره شوی وا او والی سوات چې کوم دا د تعلیم په حواله د امن په حواله باندې تر دې نه ډیر ایڈوانس
ریفرنڈم بس څنګه کوي لکه یو خو تاسو وایئ چې یاره په کار دی چې خلک پزې شي بې ځایه شوي دي او مردم شماری نه ده شوی او بل خو دا ریفرنڈم غوښتنه کوي نو تضاد نه دي ستاسو باندې
نه جی زمونږ په پالیسۍ کې هیڅ تضاد نشته ګوره جنرل الیکشن کیږي که نه کیږي نو جنرل الیکشن کېدای شي نو ریفرنڈم نشي کېدلی دویمه خبره دا خو مونږ اول ورځې نه وایو چې قبایلي عوام در په در دي تباه او برباد دي اغا اسمان تلے زندگی تے رہی اگو تا ڈیرو تخیمی نہ دی تروس پر مو اثر سکھ کرایو اسی گی سکھ بکر کی دی سکھ کراچی کی دی سکھ پنجاب کی دی سکھ چرت سکھ چرت دی نو اول خدا حق تا دی دوی چی دوی آباد کی او ال تے تروس پر دا باد اس صحیح حالت نہ جوڑ ریہیبلیٹیشن نہ سوائے کورونا تباہ و بربادی بچی لبین دو نہ جدا دی صفا خبر دا
مو چا غی بیکور دی تا سو ریفرنڈم خبر کرے
مون جی مون دق وایو چا ول دی باک دا مردم شماری اسی لکه چې اوس دوی سپریم کورٹ هم خبره کړی دا او بیا دې په خپل کور باندې سي داخلك نو کومه داسې تادی دا کومه داسې تاجیل دا چې کوم اصلاحات تکړی دي اگر امخ کې کنه اول اغه نافذ کا او بیا 15 کال چې کله دا قوم ترکیو کې په خپل ځای سي امن بحال سي بیا ریفرندم وکړه
تاسو غواړئ چې لکه په قبالی سیمو کې دي راتلون کې مقامی حکومتونو لپاره ټاکنې وشي لکه څنګه چې په نور پاکستان کې کیږي د لوکل ګورنمنت سیستم
جمعیت الاسلام اسلام د بلدیاتی دی نظام بالکل قائل ده مونږ خو د دې مخالف نه یو چې دلته قائل یم الته مز قائل یم او دا زه غواړم چې د عوامو د مسلو د حل لپاره عوامي فورم بهترین حل ده نو چې عوامي اداري خلکو ته مخې ترایسي او خپل د کلی او د وطن کونسلران مخې ترایسي داسې نه لکه د خیبر پښتونخوا چې لخرې جوړې کړې دي په یو یونین کونسل کې 60-70 کسان او ورور دما پاتې نه لګي یو څه اختیار دي نه داسې نه روغ په طریقې دی په دې باندې یو داسې قانون قانونسازی اسی اور یو خو یو نظام دی جوڑ سی دے بل دیا تو او عوامی نمائندگان دے مخی ترائشی او دا آگے فنڈ استعمال دے دا عوامو دا پارا اخپل عوامی نمائندگان کی دا اوڑی رکھا خواب منکائی لے
تاسو سگانے لکا اس فاتح سیکریٹ کی یو دا دا گا شروع شوی دے چی دا تیلیفون پلا را دے اخپل خلق رائے دا کی چی یرا دی سگ واری نو تاسو دا گا تا پام کردے تاسو سمرا لکا دے دا گا کوئی چیر پا حق کیے یا مخالفت کوئی
خالد خان دا دے ہمون سخ مزمت کو قبائلوں کی ٹیلی فون چرتا دی چکم قبائل دی تلار سے وزیرستان تا تلاڑ سا باجوڑ علاقوں سیمو تا صرف شہری علاقے ہونے دی دنیا دیہات تھی نہ الت موبائل نظام استا تم مند مختلف علاقوں تلاڑ سا یار تدا اف آر پشاور پاس تک جنا کر تک لاڑ سا کہنا دل تا ٹیلی فون چڑھتا تھا موبائل چڑھتا تھا یار تلا سا کہ مسا دری تک لاڑ سا بد اف آر پشاور کے بد اف آر کوہاٹ کے تدا اطراف تک لاڑ سا ام دل تدا نز دو علاقوں کی ٹیلی فون نظام نستا موبائل نظام نستا نو تدا قبائل دا عوام رائے پر ٹیلی فون بسنگ معلوم ہے ہاں دا دو نمبر قبائل بر رائے ور کی چپلار نے کہ محمد یا افریدی یا بیٹنے تیر سوے دا او اغا پ اسلام آباد او پشاور کی آباد سی دی او صرف د پلار نے کپنا مال ڈو میسائل جوڑ کرے دا ا دا قبائل او پ میڈیکل سٹونو مان دے انجینئرنگ سٹونو مان قبضی کولو دا پارا دا فاٹا نام استعمالی اغا دل تناستی اغا بر رائے ور کی اغا دا فاٹا دا سروش نو نہ دی خبر
اغا دا یو دریس تاسو مخالفین ور کی یا نور سیاسی گوندون تاسو مخالفین بہت نہ ویم ای وای که دغه پښتانه یو ځای شو نو دا به د پښتنو یو ډېر لوی صوبۍ او دې ته به چې کوم وسایل ملاویږي نو هغه به بیا زیات وي لکه څنګه پنجاب لوی صوبه ده هغه ته زیات وسایل ملاویږي دا هغه وای چې دا د پنجاب یو سازش دی چې د یو سیاسي ګوند دې په مخالفت کې روچت کو او دغه د پښتنو تقسیم غواړي تاسو ته به کوم
نو د پنجاب نمائندګي سو کینن مسلم لیگ نون نه کوي پی ٹی آئی یہ نہ کہی پیپلز پارٹی نے کہی جمعیت العلماء خو نہ کہی نو پکار دا چاغو بے انضمام نہ غختل ہے دا خبر خود دروغ جن ادا دا دویما خبر ادا دا چې دا دی کی مونږ ته لا بل بدبو راځي ادا چې ځنی خلکو بدل ته د گریټر پښتونستان خبرې کولې ادا پاکستان نه بده آزادې خبرې کولې نو کدا چې د پښتنو د یووالي په نام باندې دا خبرې شروع شي نو شاید دا بیا ورستو هغه بارني قوتونه د خپل ایجنډې لپاره فعال شي او په دغه خلکو کې بیا دا خبره نو کې چې پښتانه جدا کو مونږ د پښتنو د انتظامی یونټ خبره کو چې دا د پښتنو د ترقې ذریعہ به جوړي کفاټ ازان ته صوبه سونو د فاټا سنټران با بیا د پنجاب برابر سی او بیا به ټول پښتنو ته په سینټ کې ویټو پاور حاصل سی نو دې کې خو په قبایلی صوبې کې ګټه ده
تاسو خو په دغه به سوچ کړئ چې کدا ځان له صوبه شو نو دې به مرکز کم وي مطلب دارالخلافه به کم وي
دا جی اسانه خبره ده دا ډیر خلک دا اعتراض کوي خو دوی ته پته نشته ده د فاټا یونیورسيټي چرته جوړه شو هغه جوړه شو چا په ټول قبایلو په اعتراض کړي په درا دمخیل کې جوړس وګانه او دا د خیبر ایجنسی سره لګیدل سیمه هم ده او دویم دا وایي چې دا څه قابل اعتراض خبره نه ده ګوره جی د خیبر ایجنسی پیچر ته ناشتي په پېښور کې ناشتي اوس په خیبر ایجنسی په پېښور ضلع کې زم کوم دا څه خبره ده د اورغزه ایجنسی پیچر ته ناشتي هغه دفتر چرته ده په مهنګو ضلع کې ده اوس په د اورغزه ایجنسی حیثیت ختموم او د مهنګو کې شاملوم بل خبره ده دا چې کله نه فاټه جوړه ده د هغه تنظیم له پېښور نه کیږي نو ټول قبایلو به دې چرته اعتراض کړي ده نو زما خپل مرکز د چیزې چرته جوړوم قبایلو خيار خلق دي د جرګو خلق دي چې د دوی په کې فائدې از ضرور زه په تیرا کې جوړوم مرکز د قبایلو او چا په اعتراض نه
دا تاسو د پیښور خبرو کې ټول تنظیم د پیښور نه خو کزو یم چې دې ټول واک او اختیار هغه اسلام آباد سره دی دا فیڈرلی ایڈمنسٹر ٹرائبل ایریا دا فاٹا دا وفاق سره دا نو پاگی پاک لسه وای چیر
جی زدہ وایما چی دی کی شک نست دا چی صدر سره دا اختیار است خدا غ نمائندہ دالتا گورنر ناست دا او دا فاٹا سیکریٹ دغه دے پاره جوړ دا چی دا فاٹا تمام امور دالتا نیمټاو کئ نو گورنر سره دے صدر اختیارات تی او غا 247 چی دا بنیادی کردار او رول خدا اغه دا نو دا 247 زدہ فیدا او غا دا ما دا پارلیمنٹ اختیارات دا سره زما په فاټه باندې لاګو نه دي تر اوسه پورې ادا اوس په څومره اصلاحات کیږي نه تر هغه پورې قابل قبول نه دي چې آئین کې دې ترمیم نه کړي
تاسو د انتظامی سیستم نه مطمئن یې لکه د پولیټیکل انتظامیت چې دا لکه پولیټیکل ایجنټ ټول په یو ایجنسی کې یو لوی بچاوي تاسو خبرو کا نو د دینه مطمئن یې دا عوام خو لکه دغه نه غواړي کم اسکه
عوام نه مونږ نه غواړو زه ارتقاز د اختیاراتو په یو فرد کې نه منم چې ارتقاز د اختیاراتو دي یو فرد کرای شي پولیټیکل سره دی ولی عوامي نمائنده سره دی اختیار ولی نه نو موږ دا غواړو چې بلا شکا په نظام کې دي اصلاحات وسی او دا پولیټیکل اختباط شحت ته ختم کړی شي او بالکل دې وجه نه موږ اسلامي نظام غواړو چې په شوراویت باندې بنا ده د عوامو رائے احترام ده پاږي کې د عوامو د حقوقو خبره ده پدې کې او هر کور ته دروازې ته حق رسولو خبره ده پاږي کې نو دې وجه نه موږ دا غواړو بل دا چې اسلامي نظام کې دا خبره ده کنه چې کوم شذونه چرته پیدا کیږي کنه ا دې په خلکو ولګول شي نو د ترخم راهداري دی په ازاري ولي ولګول شي دا د بډي خان ولي ولګول شي دا د په خیبر ایجنسی ولګول شي دا د غلام خان لار ده او دین په عربونو روپی چې سالانه رادرومي دا د شمالي وزیرستان لګي په جنوبي وزیرستان دی لګي دا زموږ شپږ لارې دي زموږ د ډیمونو رایل دي ماته ملایم یو لږ مدنیات اوس ریلیز دي د دې کویلی او دا دی ماته دا په صورت کې چې اسلامي نظام نافذ شي دا پولیټیکل دا سیستم دا محدود شي او بلکې دلته د عام انتظامی چې کوم نظام د پاکستان خخی دی سی هغه دلته هم رایج کړی شي نو موږ د پولیټیکلی دفاع نه کوو دا یاد وساتئ او دوی کې خاص کر اختیارات ارتکاز په یو فرد کې وي او ټول اختیارات د سره دا موږ نه منو
دا پته څه چې تاسو لکه د فاینانس سیکریټ یا کوم محکمې چې د تعلیم د سیاست دا غی کم ملازمین چې دا کم ځای نه دی دا غی مالی اخراجات څوک برداشت کوي
جی زمونږ د فاټا چې کوم سیګریټ دا صفا خبر ادا د شنیم خو نیم نه زیات پدې کې د سیټل خلک دي او د دې چې کوم آمدنی دا اغه دوه قسم آمدنی دا یو خو هغه عام آمدنی دا چې 1000 روپے فاټا تا سالانه کوم فند ملاوی د تنخواه ملاوی یو د ټی ډی ملاوی د ارث ملاوی خو ډیر شې چې دوی ته ملاویږي ا غیر قانوني د کرپشن په لاري ملاویږي چې زمونږ د ترقیاتی کوم کارونه دي هغه الته په فیلډ کې نه کیږي په فاټا سیټر کې په دفتر کې کیږي نو دلته سکول جوړي او دلته اسپیتال جوړیږي او دلته سلک جوړی الته نه نو دا ټولې پیسې دوی تقسیمی ادا خوري او پدې کې دا ټوم خیبر پختونخوا خلکو شریک دي او پنجابیان پکې شریک دي او هغه ځای نه را بدلې موږ ته څوک ډایرکټر جوړ کې موږ ته څوک پی جوړ کې
څوک خبر خو فټا سیاسي الاینس چې دي نور سیاسي ګوند هغه هم د دې خلاف دی وایي چې دا خلک چې کم د دې په نوم باندې دغه پنګ خوري پکار دا چې د دې انتظام لکه داسې یو خپل شي او هغه غواړي چې دا پروونشلی ایڈمنسٹر ٹرائبل ایریا لکه هغه د دې هغه مکمل ازادي نه ختمي پاغه باندې تاسو
موږ جوړو چې ځان ته صبح سي موږ دا غواړو چې خپل می وزیر اعلی موږ دا غواړو چې خپل می کیبینټ ټول قبایلی وزیرانی ټول قبایلی ایم پی ایګانی زه غواړم چې زما د تمام ډیپارټمنټ مشران چې سمری دي دا د قبایلی وزیر اعلی د قبایلی اسمبلی لاندې او زه دا غواړم چې زما خپل سپیکری زما غواړم خپل چې څومره مشران د وزیر اعلی چې دا هم د فاټ نه ای او زه دا غواړم چې زما د فاټ خپل اسمبلی د هغه 32 ډیپارټمنټ ني او هغه لپاره 32 قائم کمیټي د هغه چیرمنان ټول قبایلی زما خپل پبلک سرویس کمیشن وی
دا خو ټول خلک غواړي خدا تاسو ته پته چې دا د لپاره په عین کې تبدیلی راوستل وای او هغه بیا په مرکز نه کې په مرکز کې تاسو حکومت برخه نو دغه فشار دغه دبو دغه خبره تاسو الته ول نه
کوي ډیره خسته خبره دی وکړه دا صبح سر جزم کیږي ولی بیا په عین کې ترمیم نه کوي
بالکل
نو عین کې خو ترمیم په هر صورت کیږي که صبح سر اعظم کیا او کزان د صبح جوړه نو موږ دا وایو چې هغه ترمیم دی په عین کې داسې وسی چې د فاټ عوام څخه واړي نو دغه خبره بیا موږ کوو چې د فاټ عوامو رائے مترخ پونه لاندې کوي که آ د پنجاب لیډرانی او که د سند لیډرانی او که د بلوچستان لیډرانی زموږ د فاټ د عوامو د رائے احترام وکړي
اخیری پوښتنه لکه ستاسو د فاټا سیاسي اعلان چې کله تاسو دلته غونډه کوله سیاسي غونډه هغې ستاسو په ضد په فاټا کې جلسی جلوسونه کو ستاسو څه پلان شته چې د خپل حق لپاره څه داسې جلسی جلوسونه کوي
الحمدلله خالد خان هغه ناکام شو په خیبر ایجنسی کې تر اوسه پر احتجاجي مظاهره نه وکړه بیا پریس کانفرنس وکړه نوې نوې تاریخونه ورکړي موږ له 8 جنوري نه ان شاء الله په فاټا کې باقاعده دا انضمام خلاف احتجاج اعلان کړی دا چې 8 جنوري به په باجوړ ایجنسی کې لوی احتجاج وي بیا به په 15 جنوري باندې دلته په باب خیبر ایجنسی کې بیا به یې نه بعد په 29 تاریخ باندې ان شاء الله په مومندو کې په 5 باندې په کورم کې او په 22 جنوري باندې موږ اجلاس ته ټولو قبایلو راغوښتی دا د بقایي قبایلو د سیمې لپاره به شیډول جاری کوو او مستقل د احتجاج تحریک پر نظام به او حتی چې داسي ان شاء الله چې موږ بیا پارلیمنٹ مخه ته هم دا احتجاج ورسو ان شاء الله
یو جهان مننه